السلام علیکم زه امید زهین مال داز دی رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې ساسې هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د افغانستان د بشری حقوقو جنونو او خزل لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جنونو او خزل لګولي افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي د نامیری تیر شپه په خپل اکسپاندر لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جنونو او خزل زده کړو منه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي اغلی امیری زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي دا تګلارې باید بدل شي د دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي د الف اعلان پر همدې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 16 کلونو ترمنځ 1,570,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي د اشمیر له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تیر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي د جبهې تېره شپه خپل اکسپانډ لیکلي دا بریدي چیرکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیې مسکن څلور لارې ته نږدې کړی د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولې ده چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن یې د سترګې له ناحیې معلول کړی وو وروسته د طالبانو د کابل امنیه قمانداني په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هېواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاوو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوې مځکې تشخیص کړي په تېرو څو باندې دوو کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړي خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې د افغانستان د پارا تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوغاړي زکی خدادادی د 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه اغلی خدادادی چې اوس په فرانسه کې اوسی د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خپل روسی سیال تماتې ورکړو نه یوازې دای د پاریس اولمپیک ته سیالیو ته لار ومونده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه هغې د جمعې په ورځ د مډال ګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپله بریا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان ښځو ته ډالۍ کوي هغې خپله روسی سیاله کاراول شولابانا ته 14 پر 14 ماتې ورکړه په داسې حال کې چې د حماس سختدریزې ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالرو ګرانه تمامه شي عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې وویل د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي نږدې دوی میاشتې پخوا د فلسطین د پاګاونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و او وروسته له دې چې وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زده کوونکي او ښوونکي وتښتول د دې هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولي دي د پنجشنبې په ورځ ناپېژاندو وسلوالو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلي یرغل ورول د 200 او 280 ترمنځ زده کوونکي او ښوونکي له یو ښوونځي وتښتول د فرانس پریس خبری اژانس د راپور پر بنسټ دا د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې زده کوونکي یرغمل کیږي نن شنبه ده په بخښنې نن یک شنبه ده د کب یاهو ته شلمه او د مارچ لسمه نیټه د کاساسر پروژې بیا پرانسته افغانستان ته ګټې څه دي
اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق العمور افغانستان ته ورکوي ډېر د کار ځای پیدا کوي هغه محلي خلکو ته
په افغانستان کې د روغتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدید روغتونو امکان شته خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري
د مختلف اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به درسره همکاري وکړو کومک وکړو نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې وعدې وشوې هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل
ځینې نور مهم مطالب هم د روانې خبري مجلې برخه ده ملتیا مو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. زموږ په پاڼه کې د ژوندیو نشراتو سربیره د ازادي رادیو ټول اوریدل شوی مطالبیا چې تاسو اوري په لیکلي باندې هم خوندي دي. د ویډیو برخه هم فعال ده. ځینې مهم خبرونه چې سیاسي او ټولنیز دي هم د ویډیو په شکل باندې شته. راپورونه البته چې په ویډیو باندې تشکیل شوی یا جوړ شوی دي هغه هم د ازادي رادیو په پاڼه شته. نو ازادي رادیو د خبراوي یو بشپړ ټولګه ده. کولای شي ورشي او له معلوماتو ترلاسه ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور یا غوی میاشت کې پیل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې سترې پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ حافظی په اړه وایي:
کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څو بعدیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څخه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټه برېښنا افغانستان او زر میگا واټه پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدید اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخه شول. دوی ډېروی ازادي راډیو ته ویلي چې د مرستو له ژمنې سره ورسره هغه ډول چې اړینه ده مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له وروستیو سیلونو له امله د مړو شویو وروستي ارقام خپره کړي نه دي خو تیره اونۍ یې ویلي وو چې نږدې 9 کسه په طبیعي پیښو په دغه طبیعي پیښو کې چې سیلابونه اورښتونه او تر خوای د برف کوچون یا د لارې بندېدو له امله وو 9 کسانو ته دي البته نه دي کسان مړ شوي او یو شمېر نور ټپیان هم دي. بشپړ تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سیندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي، خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادې وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنه، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورښتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمی لومړی دوه میاشتې خورا وچې تیرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان تر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د اس آی وی کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او له امریکا غوښتنه کوي چې دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي چې کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګماري، څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هماهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اس آی وی د ویزو ویش به د روان کال تر پایه وتریږي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
یو شمېر افغانان چې د خپلو ایس آی وی کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لوري مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا وویشت کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کور چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه 15 برابره ده.
روندا کې د سایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې. نه پوهېږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیت ترک نشته.
دوی وای که امریکا زر تر زر دوی تا پامو نکری وضعیت پی تر دی هم خراب شی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په اوومه په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډه شي. خو نوموړي د اس آی وی او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د اس آی وی د 8000 ویزو صادرول پاتې دي چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د اس آی وی د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لس زرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې. خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده روانه جبا
او چیرې می دالو تا چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او ریوز مو سره پاتیا ست. ازادي راډیو خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. تر خوای د ازادي راډیو واتس اپ چینل فالو کړئ. در سره په پښتو او دری ژبو دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه شته دي. زموږ خبرونه هلته داسې ته په ډیر اسانه ډول باندې د لاسرسي وړ کیږي. اتمان که واتس اپ استفاده کوي نه دا واز چې د خبرونو لینکونه او خبرونه سره شریکي کی بلکې په بولټن شکل باندې ځنې واړه بولټنونه چې د خبرونو څخه دی هغه هم الته شته زموږ په واتس اپ چینل کې کولای شي چې الته هم واوري. البته د پښتو واتس اپ چینل د واتس اپ په برخه کې البته او د خوای د تری واتس اپ چینل دواړه هم فعال دي. یو شمېر افغانان چې په هند کې په بیلابیلو کارونو بوختي وای لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده نو د کار روزګار هم پکې شوی دی. دوی وایي ډېر شمېر ژباړونکي بدندې شوي دي. یو شمېر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي او تر څنګ افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمېر هم کم شوی دی. په هند کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولیو افغانانو ته د هند لخوا د ویزې د ونه ورکړې په اړه څه پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر سوداګر بیا غوښتنه کوي چې د هند د ویزو په ورکړه کې دي اسانتیاوی رامسته شي. تفصیلی په دې راپور کې
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای د کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوی د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکا او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو هم به هغو سره مرسته کېده هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وای هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل. خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هم مهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستوران با پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. دې خپل اغېز کړی، یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هېوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هېوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هېواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیا وي رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې له دې چې ساس پیغامونو ته ورشو او هغه درته خبره کوم، راځي نن د افغانستان چې یو له هغو هېوادونو دی چې بیلابیل قومي ترکیبونه پکې شته، د بیلابیلو ژبو ویونکي لري، د بیلابیلو نژادونو اوسیدونکي پکې دي تر ډېره، هلته بیا دودونه هم تفاوت لري. نن به د کونړ کې د اوسیدونکو د ګجرانو د دودو دستور او د شبې په اړه باندې واورو. یو دود چې په افغانستان کې تر ډېره پورې هم له نیواکو لاندې دی، هم ښېګڼې لري او هم بدګڼې، هغه واده دی. په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې له نورو قومونو او خلکو د دوی مصارف لږ دي او دودونه یې هم جلا دي. د دوی د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال ګجر د افغانستان په 12 ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. نور تفصیلې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژده دې کې پخوانه یو غټ سردر دی بلو چې هغه ته به پرې کون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لالول، خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې، ساده پروګرام یې خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره، کم زینو کې جوارو ډوډۍ پکې پخي.
خاغلی ایوبی وای له کوژدی وروسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی، مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتو حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وایي لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اوم لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یار زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
تاسو لا پیغامونو
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانه نتیز واکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د انسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت حکومت بس خوشی ان شاء الله دادا پی افغانان خپل تصمیم نیسی او دغه جاهل توپ دغه واشه توپ چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندې لپاره کار نشته، او ان شاء الله چې دغه روان په سر لوی کار به ان شاء الله افغانانو لپاره ټول کار دی، او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته زه خپل سلامونه او نیکه هیله احترامات وړاندې کوم. محمد انی پیل هم د زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم، دا چې د همدې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښې وسول، لا هم ورښتونه جریان لري، خو تر ټولو یو ښه خبر اندا دی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د توري په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا 90 کاری پای ته رسیدلی ده. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک شوی دی، له اوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي، د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي، نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشحاله دي. نو له دولت څخه ډیره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده، همداسې کارونه کوي. نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر یو مثبت تاثیر کوي، نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي، همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي، تر څو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تېرو شپږو او اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه، له موجوده نظام څخه هم دا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114321.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.